امریکان اسنا رادیو د ملت استاد د خبرونې درنو پرمونو او دکو السلام علیکم زه متی الله عبد یو د لیبیا د شنبې د ورځې خبرونې سره تاسو خدمت کې حاضر یم د ولایت استاد کندن منګه د بلخ ولایت ته ځو او هلته د بلخ د ولایت د ولس استاد د ملت استاد هغه الرحمن حمدر صاحب راوخته ده چې د خپل ولایت د خلکو خبرې ووري پوښتنې ووري او جواب ورکړي نو د ملت استاد خبرونه کې هغه ګل رحمان حمدر صاحب تر کله و السلام علیکم حمدر صاحب
سلامات یو څه تاسو خاصې او سلامونه تاسو او ریډونکو ته هم وړاندې کوم خوشاله يم چې د ملت استاد خبرونه کې تاسو سره یم
تشکر حمدر صاحب موږ خو د طریقې دا ده چې د فیسبوک لاري یو ورځ مخ کې اعلان ورکو استاد نوم سره بیا خلک پوښتنه کمنټ په شکل کې پرې دی نو موږ کمنټونو نمونه سره پوښتنې تاسو ته وړاندې کوو تاسو بیا لن لن کې جواب ورکړئ ځکه چې خبرونه نیم ساعت ده نو چې ډېر جوابونه واخلو
بالکل زه چوپړ کېم
تشکر معروف بازار په نوم باندې وایي چې تاسو کومه پوښتنه وکړئ چې تاسو چې کومې ژمنې خلکو سره کړې وي د انتخاباتو په وخت کې د کاندید کېدو په وخت کې اکه اوس په څومره پوره کړی
هر سیمه ځان ته مشکلات لري کله چې ما ځوان نومان کو او زما شعار دا و چې د بلخ د ولس خاموش اکثریت رسا ژبه یا هم د زورواکۍ او بې عدالتۍ د ختمېدو څرک تاسو په جریان کې استئ چې متاسفانه په بلخ ولایت کې دیموکراسي په نامه څه نه و هر چا به چې په محلي اداره باندې نیوکه وکړه نو هغه باندې به مختلف اتهامونه واردول هغه به راټول کېدل هغه به نیول کېدل او بالاخره بندي کېدل حتی د خلکو غوږونه هم وخوړل شول زما مهم هدف په پارلمان کې راتګ هم دا و چې ولس باید ازادي ولري ولس باید دې حق ولري چې په خپل محلي چارواکو باندې انتقاد وکړي زما تاسو اوریدونکي او موکلین به په دې پوهیږي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت فضا یو څه آزاده شوې او خلک کولی شي چې خپلې نیوکې وکړي د رسنیو له لارې د خواله له رسنیو له لارې یو څه پرمختګ شوی دی ولسواکۍ د پلي کولو په بخش کې
صحیح معاون اصغر زازه وایي چې مننه کوم موږ نه مننه کړې چې تاسو موږ راوختي استه کور مدن مرمنه کدا پښتنه کې د سولې د خبرې چې اوسه پر روان دي تاسو په جریان کې آسته د برق د استاد په توګه څه بلخ هم نام نه دی وي
څنګه تاسو ویلې د څلوي کلنې جګړې اصلي قرباني چې وو عام ولسته او اوس چې په قطر کې کوم مذاکرات د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت روان دي متاسفانه چې د پارلمان یو ولسي جرګه په جریان کې نه ده مونږ تیره اونۍ هم په مجلس کې همدا اواز اوچت کړو چې سوله د افغانانو لپاره نه ده د پاره ده نو بنا د ملت استازي باید په جریان کې وي چې په قطر کې څه روان دي متاسفانه چې مونږ نه پوهیږو چې په قطر کې څه روان دي
اوریدونکو نمونه کې یو نوم د امان الله عادل دی وکیل سم نو پښتنه داده چې د پښتون مېشت ولې سوالې او د امنیت برقراره په متره په اوس اسه کړې دي هر روز مو نظامی پوسټ سکوت کوي او ګلالې ځوانان کې مري څه پلان مو دی ورته
دا نامي متاسفانه ورځ تر بلې په ټول افغانستان کې خصوصا بلخ ولایت کې زیاته شوی نه تنها چې په اطراف کې بلکې متاسفانه په خار کې هم د خار کوسي د ویری او د وحشت په مرکزونو بدل شوې دي مونږ هم دغه د ولس تشویش څو ځلې له حکومتي مسؤلینو سره شریکو بل اخره وزیر داخلي ژمنه وکړه چې زه ولایت ته خپل ځم او ان شاء الله حالت د امنیت په بخش کې به ژور اقدامات وکړو همغه و چې دوی ولایت ته لاړل ځینې امنیتي مسؤلین تبدیل کړل خو زمونږ تشویش دا و چې مونږ وزیر داخله ته ویل چې تر هغه چې پولیس غیر سیاسي نشي هلته امنیت کې حکومت نشي کولای ځکه بدبختانه چې په بلخ ولایت کې اکثر حکومتي چارواکي تنظیمونه او ځینې قومي جرګې پورې مربوط دي نو دوی په یوازې دي چې ولس ته په امنیت راوړي بل برعکس د ولس سره قومي سیاسي برخورد کوي نو اوس په دغه نوي تغیراتو کې به موږ وګورو که چیرته امنیت ښه نشو نو موږ مسؤلیت هم دغه ده چې د ولس ستونزې او مشکلات له حکومت سره شریک کړو او تاسو به هیږي چې اجرات خو حکومت کوي مونږ یوازې دی ولس جباستو او دی ولس تشونه مشکلات چي هغه له حکومت سره شریکو او مونږ ژمنه هم دغه ده چې دی حکومت په دالیزونو کې به دا مسائل جدي تعقیبو
ان شاء الله حافظ ميرويس خان وایي چې وکیل صاحب نظم په خنډه ده چې مونږ د کمپاین په وخت کې تاسو ته خاص په یو فکر باندې راي در کړی چې برسوي اوسه پورې موږ د سیونن لیدل ستاسو له خوا نه چې هغه څه چې موږ غوښتل هغه پوره کړی نو تاسو څه جواب لرئ میرویس خان ته؟
مو خو چې کوم تعهد کړی و مخکې ما تاسو ته ویلي چې زموږ شعارونه چې وو هغه هغه څه وو چې د یو وکیل په صلاحیت او قدرت کې وي. موږ د ولس آواز اوچت کړی بار بار او اقدامات چې وي خو حکومت کوي، یعنی خدمات د حکومت کار ده او په خدماتو باندې نظارت زموږ کار ده. په دې 1900 کالو کې په مزار کې چې کومې انکشافي پروژې پیل شوې دي متاسفانه په هغه کې انډول په نظر کې نه ونیول شوی. ډیری سیمې وې چې له پراختیایي پروژو څخه محرومې پاتې شوې وې. زه یو ښه مثال ورته وایم چې د کفایت څلورلارې څخه چې بیا د وزیر محمدالخان مومند څلورلارې پورې چې په دې سړک باندې تقریبا 3 ولایات او 2 ولسوالۍ پرتې دي او په دې سړک باندې ازدحام خورا زیات و. موږ سږ کال وکولای شو تقریبا 600 میلیونه افغانۍ په پراختیایي بودجه کې شامل کړو تر څو دغه سړک عملي کاري شروع شي. دغسې نورې پروژې هم دي، اما چې امنیت راښه شوی وي او بشپړ عدالت راغلی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی راغلی. خو موږ دا خپل کوشش شروع کړی چې هر ځای د بلخ سرنوشت په سر باندې خبرې کېږي موږ عدالت غواړو او اډوال غواړو. پخوا دغه مسله نه وه، پخوا قومي تنظیمي برخوردونه له ولس سره شوي دي. همدغه وجه هم ده چې ناامني په بلخ کې زیاته شوه، ځکه اکثره خلکو ځانونه د محلي ادارې سره بیګانه ګڼل. موږ کوشش داده چې د حکومت او د ملت ترمنځ پل د ارتباط شو او هغه دوی کوم مشکلات او ستونزې چې دي هغه په ښه طریقه مسؤلینو ته ورسوو. تر اوسه پورې دغه کار موږ کړی و. که څوک داسې مشخصه مسله لري چې موږ په کمپاینونو کې وعده کړي او هغه مو سرته نه رسولي، زه په خدمت کې یم چې توضیح ورکړم.
من همدغه خبره چې تاسو ده کفایت څلور لارې وکړه د احمد عطا محمد شهریار هم لیکلی ده او مننه هم کړې ده. ورسره دا پوښتنه هم کړې ده چې تاسو د چهارشنبه په عمومي غونډه کې د بلخ ولایت د برېښنا د نرخ د ټیټوالي په اړه څرګندونې وکړې، هغه هم د قدر وړ دي. دا مسله تر کومه ځایه ورسېده او مخکې څنګه تعقیبوي؟
بل څه دوه خبره همداسې ده چې د ازبکستان څخه چې کومه برېښنا راغلې هماغه برېښنا ځینې شمالي ولایتونو ته بالخصوص بلخ ته ورکول شوې او دا برېښنا کابل ته راغلې. په کابل کې سیستم داسې ده چې د تعرفه د برقي برقه کټګوري ده چې د 1 کیلووات نه تر 200 پر یو قیمت ده چې څومره مصرف زیاتېږي بیا قیمت یې مچتېږي. په دې کې حکمت دا ده چې هغه کوم کسان چې غریب دي چې کم مصرف لري هغوی باید کمې پیسې ورکړي او هغوی چې زیات مصرف لري هغوی زیاتې پیسې ورکړي. خو په بلخ ولایت کې متاسفانه دا مسله یعنی داسې ده چې واحد قیمت ده چې د 1 نه تر 1000 کیلوواټو پورې مصرف ورکوي هماغه 6.25 دی کې ځینې مافیایي کړیو لاس درلودو. هغوی چې دنګې ودانۍ لري قصرونه لري هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیولو سره دغسې یو تعرفه وضع کړې. موږ دا مسله 2 ځلې د برېښنا سره جدي مطرح کړې ده، متاسفانه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. اوس مو د راتلونکي اونۍ د برېښنا د افغانستان برېښنا رئیس عمومي غونډه ته غوښتنه ده او دا مسله ورسره جدي مطرح کوو چې موږ په ولایت بلخ کې هم د کټګوري قیمت وړو. ځکه هلته داسې غریب خلک دي چې د ورځې 100 افغانۍ یا 200 افغانۍ مزدوري کوي، نو د هغوی برېښنا قیمت باید ټیټ وي او هغوی چې د ورځې په زرګونو ډالر ګټي هغوی که څومره قیمت یې اوچت وي پروا نه کوي. په دې کې زه تنها یم خو زه کوشش کوم او زما هڅه دا ده چې عدالت همدغه ده چې هر چاته باید خپل حق ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو قدرمنو اردوونکو د شنبې ورځ د ملت استازي خبرونه کې د بلخ نه د ملت استازي ښاغلی ګل رحمان همدر صاحب مېلمه دي چې تاسو پوښتنو ته جوابونه ورکړي. همدر صاحب خل به خوږې پوښتنې هم کوي او ترخې پوښتنې هم کوي، نو حوصله ور سره کوي.
زه بیخي په دې د ولسواکۍ باندې مین یم او غواړم چې هغه ولس سره چې کوم تشویشونه دي کوم سوالونه دي هغه روکو راس ووایي، زه په دې خوشحاله کېږم.
صحیح من یار محمد مسئول صاحب فیسبوک کې سوال پریښې دی چې تاسو د ځوانانو د کارمندن په برخه کې تر اوسه څه کړي دي، څومره بلخي ځوانانو ته کارونه پیدا کړي دي او وای ځوان چې د ټلیفون وکړي نو څو نظرې جګوي وي؟
اوبه څه یو شی دی وزي وي چې دا کارمندنې وظیفه چې دا د حکومت ده. ما مخکې مرز وکړو موږ د حکومت په کړنو باندې نظارت کوو. په خوا به داسې و چې سوالونه لیک کېدل، ځینو خلکو نمرې کمېدلې، د چا زیاتېدلې، اوس مونږ له اصلاحات اداري سره ډېر نږدې نه کار کوو. هر هغه څوک چې هغه شرایط ولري او په امتحان کې ښه پرچال کې حتما هغوی ته به دنده ورکول کېږي. یو اساسي ستونزه په ځوانانو په ټول افغانستان کې همدغه بېکاري ده. اما کاش کې یو وکیل کولای شي چې د خلکو لپاره زمینه د کار مساعد کړي. خو زما پیشنهاد خپلو محاکمینو ته دا ده چې دوی دې په دغه رقابتي امتحانونو کې ګډون وکړي. که خدای وکړه په کومه اداره کې له دوی سره قومي تنظیمي برخورد کېږي، نو دا بیا زما مسؤلیت ده چې په ټول جرات او قدرت د دوی تر څنګ ودرېږم او د دوی د حق دفاع وکړم. او دا چې زه څوک چېرته استخدام کړم، متاسفانه دا د وکیل وظیفه نه ده. وکیل درې مهمې او اساسي وظیفې لري چې یو قوانین دي چې مونږ هر ورځ په کمیسیونونو کې په دې باندې کار کوو چې داسې قوانین وضع شي چې په کې د خلکو ګټې خوندي وي. دوم د حکومت په کړنو باندې نظارت ده. هر هغه ورور چې ماته مستند مستدل اسناد راوړي چې په یوه اداره کې له دوی سره قومي یا غیر قانوني برخورد شوی، زه په خدمت کې یم. بل مونږ د بودیجې مسله ده. مونږ نهایت کوشش کړی ده چې په انکشافي پروژو کې باید اجتماعي عدالت په نظر کې ونیول شي. په دې څو کلونو کې متاسفانه په بلخ ولایت کې دغه عدالت په نظر کې نه ونیول شوی. خو زموږ تعهد او وعده د ولو سره دا ده چې په انکشافي پروژو کې به خامخا وروسته له دې نه عدالت په نظر کې نیول کېږي.
ډېره مننه اوریدونکو، حتمن خنه ته اخیستی. منیر رحمان کریمي سه پوښتنه کوي چې تر اوسه خپل لاسته راوړنو باندې څومره معینه استی او ځان یو بریالی وکیل ګڼئ که نه؟
تاسو پوهېږئ هغه څه چې متاسفانه په افغانستان کې جګړه ده، او دا جګړه روانه ده، او دې جګړې ځینې قانوني نهادونه ډېر تضعیف کړي دي. پارلمان چې څومره قانوني صلاحیت لري هغومره به یې کار نه وي کړی. خو د تیرو دورو په نسبت ولسمه دوره کې ډېر قوانین چې پارلمان ته راغلي هغه تصویب شوي دي، او د حکومت په کړنو باندې نظارت زیات شوی. پخوا به په بلخ ولایت کې یعنی یو اوسیدونکي نه شو کولی چې په یو امر دي او زیان انتقاد وکړي. خو زه ستاسو له لارې د خپلو محاکمینو ته دا وایم چې په هره اداره کې تاسو ګورئ، تاسو سره قومي برخورد کېږي، تنظیمي برخورد کېږي یا غیر قانوني برخورد کېږي، تاسو دا مسله ما پورې راورسوئ. انشاءالله زه ستاسو په څنګ کې ولاړ یم او ستاسو د حق دفاع به کوم.
مننه کوم. صفت به هم واورو. خوشحال خان نقیبي وایي چې خود دې لا هم بریالی ری. اول ځل دی چې مونږ پولیسي جرګه کې داسې یو تکړه او باجرته وکیل لرو، نو تل د مسلم ولت غږ پورته کړی د ولس. نو سوال هیڅ ضرورت نشته چې
کوری ودان مرانه کوردی حمایت مونږ ته قوت د قلب راکوي.
تشکر. دلته بل کی میسج کمنټ کې لیکلی دی نقیب الله عاکف، پوښتنه ته وکړئ چې د روسي جرګې غړي څومره سواد لري د ده په وینا، څومره پوهه دي په دې خپلو کارونو؟ دا تاسو کوم مسؤلیتونه د یو وکیل او استاد یې ویلي، آیا وکیلان به د ټول پوهېږي چې زه څه دپاره راغلی؟
دا مهمه مسله ده. خو اساسي قانون شرط نه دی ښایي څوک چې د ملت رایه اخلي هغوی ته یوازې سند ویلی یا هغه تحصیلات هم دی ویلي. دا چې پارلمان یو ولسي جرګه مقننه قوه ده، ما الحمدلله زه حقوق کې مې زده کړې کړي او زه د باسله پوهنتون څخه فارغ یم. زه په قانوني حقوقي مسایلو باندې پوهېږم. تر خپل وسه کوشش کړی دی چې کوم قوانین چې مونږ ته راځي په هغه کې ملي او اسلامي ارزښتونه نغښتې وي، مونږ د هغوی لپاره کار کوو، هغه تصویبوو او لابي هم ورته کوو. قانون تحصیلات نه دي مشخص کړي چې دا یو نقص ده. د ولایتي شورا دپاره یې دولسم صنف ویلی ده، د ولسوالۍ شورا دپاره. خو متاسفانه هغه څوک چې پارلمان ته راځي هغه ته یې تحصیل معیار نه ده ټاکلی. زما په اند هر هغه څوک چې پارلمان ته راځي باید له حقوقو څخه فارغ وي.
یو عادي غوندې سوال به نه وي خو ولس ته نو وایي. زما پوښتنه دا د وکیل صاحب نه چې دا وکیلان څومره معاش لري؟ وایي دا یو وکیل د دوه کالو څنګه زر دسې میلیونر کېږي؟ وایي
خدا خو مهمه پښتنه ده. د زه خو د خپل معاش په رابطه وایم، زه د مونږ د میاشتې 200,000 افغانۍ معاش لرو. خو تاسو باور وکړئ چې د ولس ستونزې او مشکلات دومره زیات دي چې دوی روزمره په سلګونو ځوانان او زموږ محاکرین مراجعه کوي. مونږ په ولایاتو کې هم دفتر لرو، په مرکز کې هم لرو. یعنی سړی صادقانه ووایي چې په معاش باندې وکیل ګزاره نه شي کوی. دلته اکثره کسان چې پارلمان کې دي دوی شخصي تجارتونه لري، او خدا ده چې لومړی ځل چې دوی ځان کاندیدوي یو سب د اداري فورم ده، هغه د کوي او کال په کال باندې هغه دوباره مخانه بری کوي. خو زما له موکلینو څخه هم غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل سیاسیون یا خپل نمایندګان باید وڅاري، حتی دوی باید په دې باندې پوه شي چې زما وکیل سهار چای کې څه شی خوري. یعنې دا د ملت وظیفه هم ده چې خپل وکیلان وڅاري او د دې کړنو باندې نظارت وکړي. که چېرته خدای وکړه کومې وعدې چې دوی له ولس سره کوي هغه نه شي پلي کولی، نو بیا په راتلونکي کې د دوی ډېر احتیاط نه کار واخلي، هغه چا ته د رایه ورکړي چې پاک سړی وي او د دوی په درد باندې درمند وي او د دوی خاص استازیتوب وکړی شي. یعنې دا پوښتنه ملت هم ډېره زیاته متوجه ده.
منډه کوم د امریکا غږ آشنا راډیو د ملت استازي د ونې خبرونه د درنو اردوونکو نن خبرونه کې را سره د بلخ نه د ملت استازي ښاغلی ګل رحمان همدرد صاحب ملمه دی چې د فیسبوک د لارې راغلو پوښتنو د جوابونه ورکوي. همدرد صاحب، عابد غنی په نوم یو اردوونکي میسج لیکلی دی چې کدا پوښتنه ته وکړي چې کله د وزیران مقرریږي تاسو ته رایه دبر راځي، وایي دی کې خلکو ته ډېر سوال نه چې د وکیلان صاحبان چې دی هغه هغه څه چې باید وکړي هغه نه کوي او معاملې کېږي د دوی په وینا باندې، تاسو څه وایي چې داسې کېږي که نه کېږي؟
په دې دوره کې خو تر اوسه موږ ته وزیران د رایې په خاطر نه دي راغلي. اوس تقریبا یوه میاشت کېږي چې د ځینو نوماند وزیرانو اسنادونه راغلي. اصول دا ده چې په کمیسیونونو کې دوی په اسنادو باندې او دوی کمیسیونونو ته راوغواړي له دوی نه پوښتنې وکړي، ځکه زیاتره پوښتنې په تالار کې نه شي کېدای. د قانون په رڼا کې او د ولس سره چې کوم تعهد دوی کړی باید هغه چا ته رایه ورکړي چې هم تعهد ولري هم تخصص ولري. په کار خو همدا ده، اما ځینو مواردو کې زه دا منم چې متاسفانه قومي او سیاسي او تنظیمي برخورد کېږي ځینو نوماند وزیرانو سره، چې همدغه وجه ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې. یعنی هر هغه څوک چې وزیر کېږي هغه ته باید ملي مسالې مهمې وي، نه د قوم او ګوند. او دا د ټولو وکیلانو مسؤلیت ده چې د دوی اسناد ارزیابي کړي، د دوی گذشته وګوري، نیکنامه وي او د دوی برنامو په اساس باندې ورته رایه ورکړي، نه د قوم او د تنظیم په اساس باندې.
دلته اردن کې پښتنه پریښې ده شاه محمد یوسفزي صاحب وکیل صاحب، پښتنه دا ده چې د خبرو سره د ولایت نور وکیلان د برخ نور وکیلان هغه ملګرتیا کوي که نه کوي، که نه ملاتړ کوي نه مخالفت کوي، څه رقم ستاسو د یو بل سره همکاري صمیمیت دی؟
دا مهمه مسله ده. په ولسواک نظامونو کې متاسفانه په فردي شکل باندې کار نه کېږي، نو پارلمان کې چې په کومو موضوع باندې بحث کېږي بالاخره تصمیم په هغه کېږي چې انتخابات وشي او هغه چې اکثریت رایه واخلي. موږ دا کوشش کړی او سیاست معلوم ده چې کله موږ د کمیسیون له ګټونکي اعلان شو ما تازه ګلان واخیستل او د ټولو وکیلانو د برالي وکیلانو کور ته ورغلم او هغوی ته مې د مبارکۍ تر څنګ د همکارۍ او د یو ځای کار کولو پیشنهاد وکړو. موږ لګیا یو کوشش کوو چې موږ په مجموع کې اولس کسه د بلخ ولایت استازي یو، موږ ته باید ملي ګټې او د بلخ ولایت هغه مهم مسایل نو باندې باید کار وکړو. که هر چا ځان ته کار وکړو او ځانځاني وي نو بیا نتیجه ښه نه ورکوي. موږ هڅه او کوشش کوو او امیدوار یو چې ځینې ترختیایي پروژې چې دي او د امنیت مسله چې ده موږ باید سره په ګډه کار وکړو. ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې یو چاته د ولس تر ګټو نه متاسفانه د قوم او د ګوند ګټې مهمې شوي دي، اما موږ کوشش کوو چې یو ځای سره کار وکړو.
دلته د اردوونکو پوښتنې هم ډېرې دي او ځینې سوال له ما سره هم دي. زه به یو سوال تاسو شخصا وکړم چې څومره رابطه ده د خپل موکلینو سره، تګ راتګ څنګه کوي، رابطه څنګه کوي، ناشته چرته کوي، میاشته کې ودلې ویني، څه رقم خپل بیرته اړیکه ساتي چې کوم هغه د غوښتنې کوي په کوم شکل کې تیاوري؟
دا رابطه ډېره مهمه پوښتنه ده. بدبختانه په افغانستان کې ولس سره دغه د کمپاینونو په وخت کې رابطه ډېره زیاته وي. چې کله انتخابات ختم شي نو بیا یو هغه د وایار له کوڅې تیر کا ورنګ هیر کا. اما زموږ ماکرین او د بلخ اوسیدونکي په دې پوهیږي چې زه دوامدار سفرونه کوم مزار ته او د تیاری لارې یا روزمره دوه درې پرواز دي. اصولي وظایف داخلي خو داسې دي چې موږ د منی اوړي رخصتیانې لرو، کله د دې رخصتیانو فلسفه هم داسې ده چې باید سړی لاړ شي په خپل ولایت کې اوسېږي او د موکلینو یا د ولایت کې کوم ستونزې مشکلات چې دي هغه واوري، بیا هغه راوړي مرکز کې له حکومت سره شریک کړي. زه دې تر څنګ چې په رخصتۍ کې ځم دوامداره سفرونه لرم او د واکلین هم په دې ښه پوهېږي چې زما مزار طرف ته آمد زیات ده.
د مزار خبره مو کړه، دلته نصیر الکوزي صاحب سلام کړی د مزار شریف خان نه، وای دوه مسلو باره کې که تاسو وای اوس پولیس سکرې موږ ته وایست، یو د غلو مسله ده، د غلاګانو، او بل د برق د بل یا د مسئول موضوع ده. مدام چېرته ورسوله
او ما مخکې مرز وکړو چې امنیت مسله ډېره مهمه مسله ده، مونږ یوازې دومره مسؤلیت لرو چې د ولس هغه کومې ستونزې، مشکلات او غوښتنې چې دي دا له حکومت سره شریکه کړو. او مونږ بار بار یعنی نه تنها چې په عمومي غونډو کې، په خصوصي غونډو کې هم وزیر صاحب دفاع ته ورغلي یو، داخله ته ورغلي یو، رئیس امنیت هم دې ته ورغلي یو، د دوی ستونزې مشکلات مو سره شریک کړي او دوی له مونږ سره ژمنې کړي چې مونږ اصلاحات راوړو. او بلخ ولایت کې په دې وروستۍ یو میاشت کې قومندان د امنیت تبدیل شو، اغیر د امنیت تبدیل شو، مدیر د جنایي تبدیل شو، والی تبدیل شو، معاونین تبدیل شو. دغه تبدیلیان زمونږ د غوښتنو په اساس شوي، البته مونږ د چا د تبدیلي غوښتنه نه ده کړې. مونږ له حکومت څخه غوښتنه کړې چې خلکو ته باید یو ډاډمنه فضا رامنځته کړي، نه تنها چې په اطراف کې بلکې د مزار شریف په زړه کې هم وسله وال اغلاوي کېږي، په لسګونو قمارخانې دي، ولس ډېر ناراضه ده. نو د همدغه غوښتنو په اساس، د همدغه فشار په اساس حکومت یو څه تغیرات راوستي. مونږ منتظر دې ته یو چې د نوي والي صاحب، د معاون صاحبانو او د امنیت قومندان کړنې وګورو، او که چېرته دوی ونه شو کړی چې امنیت راولي، نو مونږ به بیا هم د دوی اواز اوچتو او بیا هم به په حکومت باندې فشار راوړو چې ولس ته باید یو ډاډمنه فضا رامنځته کړي. نو اوریدونکي ته باید په دې پوه شي چې مونږ قاریه یا اجرایه قوه نه لرو چې لاشو په خپل امنیت ونیسو. مونږ یوازې په حکومت باندې فشار راوړایستی شو، او دغه فشارونه واجه وه چې په محلي اداره کې ژور تغیرات راغلل.
دلته اردن کې وای همدر صاحب غلام محدین زلان صاحب تاسو ورسره وعده کړی و، نه پوهېږم تاسو به یاد دي که نه، چې تاسو به دا د یو کیلو د برېښنا د شپږ نیمو نه راکموي افغانیو نه، په نورو ولایتونو کې دوه نیمې افغانۍ دي، اوس هم دلته شپږ نیمې دي.
ما مخکې په دې باندې بس عرض وکړ چې په کابل کې له دوه نیمو افغانۍ نه شروع کېږي تر لس افغانۍ پورې، څومره چې د بار مصرف زیات شي قیمت یې اوچت کېږي. مونږ همدغه سیستم غواړو په مزار کې هم پلی کړو. یو ځل پلی شوی و خو متاسفانه هلته ځینې فیوډالان ورته وایي، سرمایهداران ورته وایي چې ډېرې لوکسې ودانۍ او قصرونه لري او د هغوی د برق مصرف ډېر زیات ده، هغوی په وړاندې مخالفت وکړو. زه اوس کوشش کوم او هر ورځ د حکومت په دالیزونو کې همدې پسې یم چې په بلخ کې هم عیني سیستم چې په کابل کې دی باید په بلخ کې پلی شي، ځکه هلته 80% داسې کورنۍ دي چې د برق مصرف کم ده، خو 40% چې زیات ده هغوی په وړاندې مقاومت کوي. مضمون هڅه او کوشش دا ده راتلونکې اونۍ د برېښنا رئیس عمومي غونډې ته راځي، او به انشاءالله دیم له مونږ سره وعده کړې چې مونږ طرحه د رئیس جمهور ته ورکړې ده، او بانک جهاني چې په دې مسله کې داخل ده هغوی ته مو ورکړې. دا ستونزې مشکلات شته، ځینې ولایتونه دي چې هلته یو کلوواټ برق تقریبا 50 افغانۍ ده په غزنی او کندهار کې، خو هغه جنریټری برېښنا ده. خو مزار کې د فرق دا د ازبکستان برېښنا ده، باید د کابل کوم کټګوري چې ده هغه په مزار کې باید پلی شي. او مونږ مظاهره هم وکړله، څو ځلې مو اواز پارلمان کې اوچت کړی، او دا به انشاءالله تعقیبو. زمونږ وعده ده که چېرته نتیجه یې ور نه کړې بیا به مونږ راځو ولس ته به مراجعه کوو چې ما خو دومره منډې وکړې، نتیجه یې ور نه کړې چې راځي اوس واټونو ته راووځو.
تاسو موږ تاسو سره سخت پوښتنه کوو، دا هم ورډ جاب ورډ نو غاستاینم څه کړی ام به د تور سره چې امانت درو رسیدي. انجنیر هدایت الله ګلزه صاحب وی وکیل صاحب همدر د نور وکیلانو په پرتله تر یو حد خپل مسولیت او مکلفیت ادا کړي وي باري علي دی وی
کور ودان
مننه. ورسته شی به کې دوه پوښتنه راغونډو او ما هغه بل پروګرام خلاصه کوم. استاد نه مننه وکیل صاحب، اول دوه درې ترجیحات هم سید دینه مخ کې څه فکر لري، سبا نه وضعیت توجه کوي خپل ولست لپاره.
زمونږ لپاره خو مهمه مسله دا ده چې په ولایت بلخ کې هیڅ قوم باید دې احساس ونه کړي چې زه یعنی احساس د بیګانګۍ باید ونه کړي. زمونږ هڅه دا ده چې یعنی خدمات د ټول لپاره باید یکسان وي. دا ډیر وخت نیسي، 19 کال په بلخ ولایت کې محرومیتونه وو او په دې باندې ټول پوهیږي. زمونږ هڅه او کوشش دا ده چې دا محرومیتونه باید ختم شي، او ولس باید دې حق ولري چې خپل اواز اوچت کړي، د قوم په نامه د ګوند په نامه باید څوک ونه رټول شي. مهمه مسله دا ده. بل مسله زمونږ لپاره دا ده، د امنیت مسله ډیره مهمه ده، او چې زمونږ خاریان او د بلخ ولایت مجموع کې اوسېدونکي له دې څخه شاکې دي. مونږ به په حکومت باندې خورا فشار راوړو چې امنیت ښه شي، خو امنیت ته نه د بلخ مثلا متاسفانه په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په دې کابل کې هم خراب شوی. خو یو شی ده چې اساسي قانون ولس ته د حق ورکړی، یعنی ولس هم باید په هر مورد کې چې دوی ګوري که وکیل غیر قانوني کار کوي، که یو بل مسؤل غیر قانوني کار کوي، دوی باید خپل آواز اوچت کړي، او که دوی نشي اوچتوی په منطقه کې دوی باید خپل مشکلات له موږ سره شریک کړي. یعنی دا ډیره مهمه مسله ده چې ولس باید بشپړه ازادي ولري. درېیمه مسله چې دا ده، د انکشافي پروژې چې دي، زه بیا هم وایم چې بلخ ولایت کې په دې 1900 کال کې د ځینو سیمو سره قومي برخورد شوی ده. زمونږ هڅه او کوشش به همدا وي چې په راتلونکي کې هغه سیمې چې د انکشافي یا تختهیي پروژې څخه محروم پاتې دي، مونږ باید د کلنۍ بودیجه چې انکشافي راځي دا به په هغه کې انشاءالله شامله وو. وروسته هغه غوره مثال ما ته دا درکړو چې د کفایت نه وزیر محمود خان سره لارې پورې چې درې ولایت او څو ولسوالۍ په دې مسیر باندې پرتې دي، اما دا چې محلي ادارې سیاسي برخورد کړی خپلو شارکونو ته څلور سړک څلور لاینه سړک بولی، خو دا سړک دوی نه ده جوړ کړی. نو زمونږ کوشش دا ده چې پراختیایي پروژو کې باید اډول په نظر کې ونیول شي.
مننه کو ګلرحمن همدر صاحب چې خبرونه کې برخه واخ ملت استاد خبرونه کې وروسته پیغام د زړه خبره ولست موږ د راډیو دلار چې تاسو یې اوبسي.
اول خو له تاسو څخه ډېر مننه کوم چې دا سی یو برنامه مو زه کړی چې موږ له ولست خو به ولست پښتنه ته مخامخ ځواب وایو. زما د خپل درځېدلی ولست څخه مختنه دا ده چې اساسي قانون تاسو دا حق ورکړي چې حاکمیت دی ولست. تاسو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې ستونزې وي، مشکلات وي، یا خپل آواز اوچت کړئ یا تر ما یې راورسوئ، ځکه مونږ هم علم غیب ورته وایي نه لرو چې په فلاني سیمه کې څه ده. یعنی قدرت او حاکمیت د تاسو ده، باید په ټولو مسایلو کې په صحنه کې باید حضور ولرئ. هیڅ وخت داسې فکر ونه کړئ چې دا د وکیل مسؤلیت ده، دا د والي مسؤلیت ده. نه، څومره چې مونږ د ځان او د کورنۍ په نسبت مسؤلیت لرو، د ټولنې په نسبت هم لرو. امام تاسو ټاکئ، کلان تاسو ټاکئ، خیردار تاسو ټاکئ، وکیل تاسو ټاکئ، رئیس جمهور هم تاسو ټاکئ. نو بنان اساسي قانون تاسو ډېر غټ صلاحیت درکړی. هر مسله چې ګوري حضوري راشي، د ټلیفون له لارې، د هر لارې نه مونږ پیدا کړي او مونږ سره دا مسله شریک کړي، په ښو کارو کې مونږ ملاتړ وکړي، خدای مونږ له کوم اشتباه کوله راشي چې دا کار ستاسو یم، ځکه زه ستاسو استاد یم او ستاسو ژبه یم. څه چې تاسو ماته وایي هغه به زه په حکومت کې مطرح کوم، چې تر هغو تاسو مونږ ته خپل ستونزې او مشکلات راونه رسوئ نو مونږ به څه شی وایو. بله زیاته اساسي ستونزه چې د ځوانانو ده، د بیکاري مسله ده، دا متاسفانه په ټول افغانستان کې ده. کاش کې وکیل کولی شولی چې د خپلو موکلینو لپاره زمینه د کار مسایده کې، اما زه تاسو سره تعهد کوم او زما ژمنه دا ده چې تاسو په دې رقابتي پروسو کې شرکت وکړئ. هیڅ وخت نه امیده کېږئ مه چې دلته درغلي ده، فساد ده، دا تر یو ځای پورې د اصلاحاتي اداري پروسه شفافه شوې ده. فرمي واخلي، آنلاین خارپوري کوي، په امکان کې شرکت وکړئ. په اداره کې تاسو ولیدل چې تاسو ته فرمانه درکوله تاسو سره غیر قانوني برخورد کوو، نو زه بیا په ټول قوت څنګ کې ولاړ یم. یوازینۍ د حل لاره همدغه ده چې مونږ دغه رقابتي لارو څخه حکومت کې دندې پیدا کړو، تر څو د ولس لپاره مستر د خدمت وګرځوي.
ډېر ډېر مننه محترم ګلرحمن همدر صاحب، د بلخ نه د ولایت استاذ په توګه راغلی او موږ سره خبرې وکړې. کور مدن صاحب
سلامت اوسئ، ډېر مننه.
درنو دونکو، کوم چې سره موږ د نن ورځې د ملت استاذ خبرونه هم پای ته رسیږي، تاسو نه اجازه غواړم. خیر ورځې، ښه شپه، الله مل.